السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ځینې سرچینې تاییدوي چې په وروستیو عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. پیل خبرونه کیږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالی شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدای شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریز روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدای شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرائیه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالی شورا ته د څرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی وو. دغه امریکایي سرتیری د طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې تیره اونۍ پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. دوی خبرې تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو لپاره د نه کارونې پر ډاډ، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربان متمرکز وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړ. حسن روحانی پرون په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي که د شام اداره خپل بندیزونه او بدماشي بنده کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغسي پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی وو. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر وو. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی. د ټرمپ ادارې ویلي وی چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د ایران مغني کول له هغو دود واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسله د دې سبب سوي چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. د بشري حقونو روسي او یوې نړیوالې ډلې پر روسي چارواکو انتقاد وکړ چې نه لیتوانېدلې عدالت عملي کړي. دغه ډلو ویلي روسي چارواکي نه دي توانېدلي هغه کسان عدالت ته راکش کړي چې 10 کاله مخکې د چچنیا د بشري حقونو د یوې وتلې مدافع د وژنې مسؤول دي. ناتالیا ایستمیروا په ګروزنی کې د یادګار بشري حقونو په دفتر کې کار کاوه. په ګروزنی کې 10 کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د 2009 میلادي کال د جولای 15 خپل کور ته نږدې وتښتول سوه. میرمن ایستمیروا د همغې ورځې ناوخته د روسیې د شمالي قفقاز په بل جمهوریت انګوشتیا کې په ډزو ووژل سوه. د بشري حقونو سر سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د برخې مرستیالې تانیا لوکشینا نن په یو بیان کې وویل موږ لا هم په تمه یو چې د روسیې حکومت زموږ د دوستۍ او همکاري د وژنې په اړه اغیزناک تحقیقات وکړي. میرمن لوکشینا ویلي چې د دغه ناوړه جنایت په مورد کې د حکومت اقدام نه کول یو تور داغ دی چې په چچنیا کې د بشري حقونو د سرغړونې دوام څرګندوي. او د روسیې په بشکور توستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو چاودو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي دي. دغه بس چې نه دېرش کسان پکې سپاره و، د تترستان دویم لوی ښار نابریژنی چلنی ته روان و چې چپاسو د روسیې دولتي ټلویزیون په تصویر کې بس موټر ښکاري چې د یوه سړک تر څنګ په باراني هوا کې نسکور پروت دی. د دې پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل شوي دي، خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سو ملکیانو شمیر څوارلس تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې شل تنه غړي وژل شوي دي. تر دې مخکې په دایمرداد ولسوالۍ کې د څلورو کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز واکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څلور ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د راوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطعې شل هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل څوارلس ملکیان وژل شوي. سره له دې چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکیانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جغتو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلی خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاوان یې ملکیان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکی کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځان مرګې بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمایي یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل روسي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکیانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکیانو ژوند پکې ګواښل کېږي. زه همداراز د پلټونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته د مرګ په شمول د زیاتېدونکي خطر او هم له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغسې عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسؤلیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جغتو کې د خپل وروستیو عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکیان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی، هغه څوک بمبمو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عضله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ د دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. لپاره دې چې دوی د کشفي استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جغتو کې یوازې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکیانو په وژنې تورن کړی چې وړمه ورځ په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمي بریدونو کې یو شمېر ملکیان مړه او ټپیان شول.
په راپور کې مو اوریدل چې وی امنیتی سرچینې تایید کړي چې په میدان وردګ ولایت کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریفزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شریفزای صاحب، خبرونه ته شرغ لست، تاسو پرون د دغو عملیاتو په اړه چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي ویلي وو چې د طالبانو د سرقې شل وسلول وجل سوي، اوس ویل سوي چې ملکیان هم په دغو عملیاتو کې وجل سوي دي. وروستي معلومات څه دي چې په دغو عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوړه مش په د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل، کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شول چې مونږ ته د هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې مونږ ته معلومات راکوي، لکه مدیریت توریزم او د خپل د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز دغه سیمې خلک یا امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه، دغه ټولو د معلومات له مخې چې مونږ د رسنۍ په توګه له تاسو رسنیو له نورو خلکو سره شریکوو، هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سری کټې په لومړنیو معلوماتو کې شل کسان و چې وژل کېږي، خو وروسته دا بیا پړه کړه چې ځل نه دره کوو. د دوی تعداد څلور شته جک شوی و چې څلور شو اتل طالبان چې اکثریت د سری کټې غړي وو او په ډیرو مهمو پیښو کې دوی لا څلودل، دا لمنځه وړل شوی وو. د دې تر څنګ لکه مونږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشکور غنو هغه معلومات راکړي وو، راپور مونږ ته راکړي وو، هغه دا هم و چې د دې ځینې موټر سکلونه چې تاسو چې ځینونکو توکو څخه د کوه غم لمنځه وړل شوی وو. مخته لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکی کسانو د مرګوب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم مخته خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکی وګړو ته د مرګوب له وخت وي. خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و په مدې مشهور جنگلای او دغه برخه کې دوی د کور کې دی بده مستار پتو غیا هم د څنګه پتو غیا استفاده کړو، لغه ځای ښه په باندې چیزو کونه هم په ټوله کې په میاسي ځو کونه باندې د دې کړي وی چې دغه په مقابل کې بمباری او پېښلای هم هغه مقابل جګړه کې دغه
څلور کسانو تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسلې یو څه جنجالي شوی و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې، یا څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ زه یو څه دا خبره ولې شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټول عملیاتو کې ولایتي ادارې دا ټینګار هم پدې چې بعد په ټول عملیاتو کې ملکی وګړو سره مال ټول ته جدي پام وشي، هغه ته د خنډو په اړه جدي اقدامات وشي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې مدونه وکړه، په اکثریت پروګرامونو کې اکثریت عملیاتونو کې وسوال طالبان د امازون څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د څنګه په توګه استفاده کوي. نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تیر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو ته مرګوب، البته اوښتې وي، خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تیره پیښه ده تر اوسه پورې مونږ ته کومې ویرې سرچینې یا منابع هم دننه ده تایید کړي چې ملکي کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي، بلکې تر اوسه
دغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپروي او وایي چې دغه ملکي کسان په دې وروستیو عملیاتو کې وژل شوي، دوی دغه ویډیوګانې یا دغه عکسونه د کومه کوي؟ یا تاسو هم دغه تاییدوي چې دا واقعا ملکي کسان دي، دغه کسان چې عکسونه پورته کوي د ښځو او ماشومانو په ګډون؟
لا بده مرغه دای و سړه جګړه د لکه پتیر دل کې په هغه پتنګي کې د سیدابات ول سولای تنګي درې کې د نړۍ شپنی عملیات تر سره شوی ول چې په هغه وخت کې به وای کېدل چې ملکی کسان پکې وژل شوی دي. دوی فکر کوم د سوریه او د لبنان او د هغه دوی نه د ماشومان او پکې او خپل پورته کړي ول چې د خلکو ځان تر به ور باندې خراب کړي. یا د تاوا نور مخکې په جلګه کې هم داسې پکې شوی و چې ته کورونه ډنګ شوی ول بیا دی دي د نورو ځینو کې هغه کوم په دښنه چې دوی پیدا کړو دا غره تبلیغات په پاره استفاده کړو. او تر اوسه پورې لکه مونږ چې د تویل د ولسوال نه خلک له هم چې مونږ ته هغه څخه خبرې اخیستې دي، دوی وایي چې ملکی کسان نه هیڅ شته نه دلو د دې څه چې د وژل شوی د ټول وسلوال طالبانو لکه ملکی چې د ګل بیبوت کلی و عالم خره و د سلیمان خره و د خجاو چوپان ابتلا ممل خیل وزیر خره د دغه اکثریت کلو هغه کسان و چې یادځینه و چې دوی وژل شوی دي او لمنځه تللی دي.
ډیر مننه د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزای و چې هلته په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه سره خبرې کولې. تاسو یوازې رادیو ته ورجیا ساوس باندې اجازه سپیره ته وایي چې په کابل کې نن ورځ پونځ څخه خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تر ډیره راتلونکو ټاکنو او په ارګ کې د اخلاقي فساد په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړې چې د ارګ د جنسي بدنامیو غږ داسې چا اوچت کړ چې په همدې ارګ کې کلونه